د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. زموږ سلامونه ومنئ. سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د یکشنبې ورځ ده. د 1403 هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 13 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له 21 سره سمه ده. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.96 اورېدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون د ګوانتنامو له زندان نه د څلورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د رومانیا حکومت پرون وویل چې د 2015 میلادي کال په پیل کې به افغانستان ته 450 اضافي عسکر واستوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد روسیې ته ګواښ نشي پیښولی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت پرون د ګوانتنامو له زندان نه د څلورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. دا کسان محمد سعید د غزنی، شاولی خان د زابل، عبدالغنی د کندهار او خیالي ګل د خوست اوسیدونکي دي. له کابله د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې ډاډ څرګند شوی چې افغان حکومت د غټولو ګواښونو مخنیوی کولی شي چې دا کسان یې پیښولی شي او له هغوی سره به د بشري اصولو پر اساس چلند کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې کسانو خوشي کېدل څرګندوي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او امریکا د دې هیواد د حکومتي ادارو پر پیاوړتیا باور لري. د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي رډیو سره په څرګندونو کې د ګوانتنامو له زندان څخه د دې بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. بلخوا د رومانیا حکومت پرون وویل چې د 2015 میلادي کال په پیل کې به افغانستان ته 450 اضافي عسکر واستوي. د رومانیا ولسمشر تراین باسیسکو پرون وویل چې د دې هیواد د سترې محکمې پوځي کمیټې پریکړه کړې چې دا نوي عسکر به د کندهار هوایي ډګر او هلته د پوځي اډې امنیت ټینګوي.
După ce România și-a retras cea mai mare parte
تران باسیسکو له وایي چې له افغانستان نه د رومانیا د ټولو عسکرو تر ایستلو په 2015 میلادي کال کې په دې هیواد کې د پولیسو له روزنې سره د 200 پوځیانو ترجمنې وروسته موږ د خپلو متحدینو د غوښتنې له مخې د سترې محکمې د پوځي کمیټې په غونډه کې پریکړه وکړه چې 450 نور سرتیري هم د کندهار د هوایي ډګر د امنیت لپاره افغانستان ته واستو. رومانیا یو مهال په افغانستان کې د ناټو تر قمندې لاندې 1400 سرتیري لرل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپلو خلکو ته د 2016 میلادي کال په وروستۍ ټلویزیوني وینا کې ور بیا د افغانستان د پوځي ماموریت پر مسؤلانه ختمولو ټینګار
وکړ.
تر څه باندې 13 کلونو وروسته تر 2.5 اونیو په کم وخت کې به په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت پای ته رسیدلی وي او هلته زموږ جګړه به مسؤلانه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکا په مشرۍ پوځي ماموریت رسمن په څو ورځو کې پای ته رسیږي. یوازې 12,500 پوځیان چې زیات امریکایان دي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په دې هیواد کې پاتې کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خبرداری ورکړ چې هیڅ هیواد روسیې ته ګواښ نشي پیښولی او نه یې څنډې ته کولی شي. پوتین په مسکو کې د روسیې د امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وویل چې داسې هڅې په تیرو پیړیو کې هم شوي خو هیڅوک نه دي توانېدلی چې روسیا یوې غاړې ته کړي. د روسیې ولسمشر چې له زیاتو غربي هیوادونو سره اړیکې د اوکراین د بحران پر سر خرابې شوي وویل له معاصرو خطرونو او ستونزو سره د مبارزې لپاره باید د مسکو د استخباراتي ادارو فعالیت ښه شي. بلخوا د شمالي کوریا حکومت پرون امریکا ته وړاندیز وکړ چې د سونی په نوم د فلم جوړولو پر امریکایي شرکت د انټرنیټي حملې په اړه ګډې څېړنې ورسره وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ناڅرګند ویان پرون ویلي چې هیواد دا ثابتولی شي چې په دې کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن به د ګډو څېړنو د وړاندیز د ردولو په صورت کې له ناڅرګندو بدو عواقبو سره مخامخ شي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا پر حکومت تور ولګوه چې په هالیوډ کې د فلمونو پر سونی شرکت په انټرنیټي حمله کې چې د دې شرکت زرهاو پټ اسناد او ایمیلونه افشا کړل لاس لري. په روسیه کې د فیسبوک د هغه پاڼې د بندیز امر شوی چې خلکو یې د اپوزیسون د یو مشر الکسی نوالنی په ملاتړ مظاهرې تر بلل. الکسی نوالنی څو ورځې وړاندې د غلا په تور محاکمه شو او د محکمې وروستۍ پریکړې په تمه دی. خو دی او پلویان د غلا تور د حکومت د سیاسي مخالفینو د غلي کولو لپاره د کرملن د هڅو یوه برخه بولي. او د سعودي عربستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په دمام ولایت کې د شیاګانو په یو کلی العوامیه کې سلور تورستان د پولیسو په عملیاتو کې وشل شول. د عملیات دغه کسان د نیول لپاره شوي چې تیرونی په دې کلی کې یو اسکر وشل و. د سعودي عربستان د کورنوي چارو وزارت ویاند ویلي چې پروند العوامیه په کلی کې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم ټپي شو. د سعودي عربستان ډیر شیاګان د دې هیواد په ختیځ کې چې د تیلو سترې زیرمې لري وسی وایي چې د اکثره سنیانو په دې هیواد کې د دوی حقونو ته پام نه کوي.
د همدا افغانستان د جنوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسماني موریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه صفر. په هرات کې آسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه څلور. په مزار شریف کې به هم آسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې آسماني موریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه پنځه.
دوستانو دا دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د امریکا د دفاع وزارت پرون د ګوانتنامو له زندان څخه د څلورو افغانانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د هغو د سپارلو خبر ورکړ. په دې اړه په ریپورټ سربیره به واوري چې د سولې د عالي شورا یو غړی ښاغلی وقاد د دې بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي او وایي چې په دې کې د سولې د عالي شورا هڅې شاملې وي.
جمهور رئیس په ځای د دې ګریر کزار ادا کړی د افغانستان د افغاني لورو ته وسپارل شو.
لا خغلی وقات سره بشپړه مرکه وروله دی مهم خبر او چې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویلي ک د طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر غنی او د دې شورا سره په همغږي تر سره نشي نو نتیجې هم د منلو وړ نه ده. همدارنګه با په یو بل ریپورت کې واوري چې د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته وونه وخت وټاکه نوې کابینه د باور د رايو د اخیستلو لپاره ور وپیژل. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې مو له دې خبرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې هیڅ هیواد یا هیڅ لوری روسیا نشي منځوي کولی. د ازادۍ راډیو ته خوښي. د امریکا د دفاع وزارت پروند غوانتنامو له زندانه د سلورو افغانانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د هغوی د سپارلو خبر ورکړ. له غوانتنامو زندان نه خوشی شوي افغانان څوک دي او په کومو شرایطو خوشی شوي په دې اړه به د فرشتې جلال زئی چمتو کړی ریپورت واورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د غوانتنامو له زندانه څلور تازه خوشی شوي افغانان د طالبانو د رژیم لوړ رتبه مامورین و چې د امریکا لخوا افغان لوري ته وسپارل شول او ژر بل خپل کورونو سره یو ځای سي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور افغانان د ګوانتنامو د زندان د بندول لپاره د امریکا د ولسمشر د پالیسي او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د هڅو پر اساس خوشی شوي دي. شغلی وقاد هیل څرګنده کړ چې دا په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا په همدې ډول کچه خلک کوچي د امریکا څنګه مکتوب او ګرځر شوی او مې سره چې د دوی په خلاصون سره به د افغانستان د خلکو د حق او د غوښتنې سره سم چې سولې د دې کې د موثره تمام شي.
په کابل کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان پر حکومت دا بشپړ ډاډ لري چې د هغو ټولو غواښونو مخنیوي کولای شي چې دا کسانې پېښولای شي او دوی ته د ټولو بشري مرستو د رسولو توان لري. خبر پاڼه زیاته وی چې د دوه کسانو خوشی کېدل سرګندوی چې افغانستان خپلواک هیواد دی او امریکا د دې هیواد د حکومتي دارو پر پیاوړتیا باور لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله په ګوانتنامو زندان کې اته تن افغانان لا هم بنديان دي. د افغانستان د سولې دالي شورا غړي محمد امین وقاد لا ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ.
د هغوی شمیر سره د شمیر خو ته د ولا نشمو او ځګړې لپاره هم د لار خلاصيږي او افغاني لوري ته په تدریج سره د تعامل لمخې نه سوال کوي.
امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم د ګوانتنامو زندان د بندولو هڅې پیل کړې. د اوباما د ادارې کارکوونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې څرګند شي، اسوسییټډ پرس ته ویلي چې شاید په راتلونکو اونیو کې نور کسان هم له دې زندانه خوشي شي. د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه نوي خوشي شوي کسان به تر روغتیايي معاینو وروسته خپلو کورنیو ته واستول شي. د ښاغلي وقاد په وینا د افغانستان حکومت به له دې کسانو سره د امنیت او د نوي ژوند د پیل لپاره مرسته کوي.
په نوو خوشی شوو کسانو کې محمد سعید د غزنی، شاولی خان د زابل، عبدالغنی د کندهار او خیالی ګل د خوست اوسیدونکي شامل دي. و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا کسان د طالبانو د رژیم لوړ رتبه مامورین او د امریکا حکومت افغان لوري ته سپارلي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو خوشی کېدل به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. فرشتي جلال زئی له خغلی وقاد سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې له ګوانتنامو زندانه دا کسان پر کوم اساس خوشی شوي دي.
یو خدا چې د امریکا د ولسمشر اوباما پالیسی مشخصه شوه چې ګوانتنامو بندیان په ازادي ورکړي او دغه دروازه وتړل شي، او په دې باره کې څه خبر مخې جمهور رئیس صبر وخت کې هم یو زندګي څخه قطر ته تللی وو. نو بل دا جلد د ولسمشر اشرف غنی هم په دې سره کې مشخصه پالیسی درلودله او د ځینې هیوادونو سره دا مسله شریکه کړې ده. پښتوانه د دې مسلې شته ده. دغه کسان هلته ځل اسکار تیر کړي دي، څلور کسان دي، او دوی هلته هم داسې کوم مسله د امریکا په وړاندې داسې یو جرم چې هغوی دوی ته سخیري وکړي یا مزید تعذیب ورکړي نو، او په افغاني محاکمو کې هم که دوی اول کال کې نیول شوي دي داسې نه لیدل کېږي. نو سولې شورا او مخصوصا سولې د شورا د انشاء مشر معصوم ستانوزی د جمهور رئیس په ځای د دې کلیر کزار ادا کړی دی. دا کسان دلته افغاني لوري ته وسپارل شو.
قاضي صاحب، دا کسان تاسو ته معلومه دي چې دوی د طالبانو په رژیم کې څه رول درلود؟ یعنی دا څوک وو؟ دوی څه کار وو؟
په شاخه کې وو. دوی خو نه دي ته معلومه. خدا په همدا شی لوړه کچه خاله کوچې د امریکا څنګه مکتوبه او ګرفتار شوی وو. والینو پاتې شوی، امنیتي برخه کې به خدمندانانو پاتې شوی. فعلاً موږ سره د وهدې ته مشخص تلا نشته.
دا سولې د علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد و چې د ګوانتنامو له زندان څخه د څلورو افغانانو د خوشی کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه. د خغلی وقاد د مرکې لنډه برخه وه. په نورو خبرونو کې به دا مرکه په بشپړه توګه واورئ. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا وایي که د طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر غني او د دې شورا سره په همغږۍ ترسره نشي نو نتیجه به هم د منلو وړ نه وي. دا چې ولې له کابل پرې د اجمل تورمان رپورټ اورو.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سره د احتمالي خبرو پیل تر ډیره خلک هیله من کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د سولې عالي شورا د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو او مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو هرکلی کوي، خو وایي که چیرې د سولې خبرې له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره نشي نو نتیجه به هم د منلو وړ نه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په دې اړه معلومات نه لري چې طالبان په قطر کې د سولې خبرو ته هڅول شوي دي، خو ښاغلی وقاد وایي که دا پروسه د افغان حکومت په مشرۍ او د ملګرو ملتونو د سازمان په همکارۍ ترسره شي ورنه ملاتړ کوي.
دارالانشا او د سولې عالي شورا صلاح الدین دوی په جریان کې نه یا دولت نه نو بیا خو هغه نتیجه نه ورکوي. دا کار کمزور معلومیږي. موږ سره ملاقات نه ده شوی، تر اوسه خبره نه ده شوې. که نما په دې وتوانېږي د جمهور هم جریان کې شي او هغه بیا د سولې دارالانشا رئیس معصوم ستانوزی ته هدایت ورکړي، صلاح الدین ته ورکړي یا موږ وغواړي او مطمئن شي نو بیا خو به لږ څه ښه او که داسې وي چې رئیس جمهور مات نه وي اخیستل شوی، میدان جریان کې نه وي، نما په چوکاټ کې او زمینه سازي کېږي، څوک اسادي جره د سولې په ادرس دي او خبرې کوي، دا به دومره نتیجه نه ورکوي.
د افغانستان په پخواني حکومت کې هم طالبانو د سولې خبرو ته غاړه کې خدا او په قطر کې ورته دفتر هم جوړ شو. خو د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د دغه دفتر د نوم د دفتر پر سر د طالبانو د بیرغ پورته کول او یو شمیر نورو سیاسي مسایلو پر سر د اختلافونو له امله دغه دفتر ډیر ژر وتړل شو او د سولې خبرې هم پاتې شوې. دغه موضوع د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې هم یو څه خړ پړ کړل او افغان دولت خبرداري ورکړ چې هیڅ بهرني هیواد ته به د افغانستان په سیاسي چارو کې د مداخله حق ورنه کړی. د ملګرو ملتونو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې دغه څرګندونې کړې دي. د افغانستان مشرانو جرګه هم د ملګرو ملتونو په منځګړتوب طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي، خو وایي په دغو خبرو کې افغان حکومت او په ټوله کې افغانان څنډې ته شي، دغه خبرې به د پخوا په شان بې نتیجې وي. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزادیار وایي
ملګری ملتونه کولای شي د یو نړیوال معتبر اورګان په توګه د افغانستان په خبرو کې رول ولوبوي، خو په دې کې باید امریکا، پاکستان، د دغه هیواد استخبارات او افغان حکومت دخیل شي. طالبان هم باید خپل چمتووالی ولري. د پردې تر شا هر ډول خبرې او هغه هیوادونه چې له طالبانو ملاتړ کوي که په دغو خبرو کې په جریان کې پرې نه ښودل شي، زموږ باور دا دی چې دا پروسه به هم د تیر په شان له خنډ سره مخامخ شي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې نن مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم خبرې کوو. تاسو راته وایي چې د سولې پروسې په اړه څومره هیلې لرئ، څومره تمې لرئ. په دې اړه به مایکروفون ستاسو خبرونه کې له تاسو اورو. خو اوس راځئ چې خبرونه واورو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت پرون د ګوانتانامو له زندانه د څلورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. دا کسان محمد سعید د غزنی، شاولی د زابل، عبدالغنی د کندهار او خیالی ګل د خوست اوسیدونکي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون خپلو خلکو ته د 2014 میلادي کال په وروستۍ ټلویزیوني وینا کې ور بیا د افغانستان د پوځي ماموریت پر مسؤلانه پای ټینګار وکړ. د رومانیا حکومت پرونو ویل چې د 2015 میلادي کال په پایل کې به افغانستان ته 4500 اضافي سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې لپاره استوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد روسیې ته ګواښ نشي پیښولی او نه یې څنډې ته کولی شي. د شمالي کوریا حکومت وړاندیز کړی چې د سوني په نوم د فلم جوړولو پر امریکایي شرکت د انټرنیټي حملې په اړه ګډې څېړنې ورسره وکوي. په روسیه کې د فیسبوک د هغه پاڼې د بندیز امر شوی چې خلک یې د اپوزیسون د یو مشر الکسی نووالنی په ملاتړ مظاهرې ته رابلل. او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دمام ولایت کې د شیاګانو په یو کلي علوامیه کې څلور تروریستان د پولیسو په عملیاتو کې وژل دي. دوستانو، خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. لوی دې ورسپانه د افغانستان په اړه څه وایي؟ فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
د نیو انډین ایکسپریس نشرې په پرونی غن کې یو مطلب لیکلی چې نومې دی پاکستان او افغانستان به په همغه ډول عملیات پر مخ وړي. نشریه د پاکستان د یو لوړ پوړي امنیتي صلاحکار له قوله لیکلي چې وایي تر دې وروسته به افغانستان او پاکستان دواړه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې ګډ نه بلکې همغږي عملیات ترسره کوي او زیاتوي چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې عملیات تنظیموي. نشریه لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د څرګندونې وروسته لاغه کړي چې پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې د طالبانو په وړاندې عملیات تیر کړي دي او د لیکوال په خبره په دوه ورځو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفین وژلې دي. نشریه لیکي سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړو موافقه کړې چې په خپلو سیمو کې به د تروریزم په وړاندې دریږي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د دوی خاورې د یو بل پر ضد استعمال کړي. دغه دواړه هیوادونه شاوخوا 2600 کیلومتر ګډه پوله لري او د لیکوال په خبره دواړه هیوادونه د یو داسې میکانیزم په اړه خبرې کوي چې د وسلوالو مخالفینو د غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. د نیو انډین ایکسپریس سیاتوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف یو ورځ وروسته لاغه افغانستان ته بیړنۍ سفر وکړ چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې په پېښور ښار کې پرې وشونځي په برید سره تر 140 ډېر کسان ووژل چې ډېره برخه یې ماشومان وو. نشریه د ځینو منابعو چې نومې نه دی ښودلی په حواله وایي چې د پاکستان امنیتي چارواکو هغه شواهد له افغان چارواکو سره شریک کړي چې د پېښور له پیښې سره تړاو لري. دغه منابعو ویلي په دې شواهدو کې په افغانستان کې د میشتو طالبانو ټلیفوني مکالمې وي چې په پېښور کې پر شونځي د برید په اړه یې لارښوونه کوله. د نشریه په خبره کابل هیڅکله دنه مني چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ شوي وي. د نیو انډین ایکسپریس دغه راز د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې وایي افغان ولسمشر تیر میاشت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې هیڅکله به پرې نږدې د دغه هیواد سرحد د تروریزم لپاره وکارول سي. نشری د سرتاج عزیز هغه څرګندونې هم راخیستي چې وای افغان او پاکستانی چارواکي به پراتلونکو دوو اونیو کې سر وګوري او د ګډې پولې د کنټرول لپاره به پر موثر لارو چارو خبرې وکړي. سرتاج عزیز دغه راز ویلي چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر تروریزم ځپلی دی. د عربي متحده اماراتو نشری گالف ټوډی هم د افغانستان د امنیت په اړه یو مطلب خپور کړی او وایي فرانسه خپل وروستي سرتیری له افغانستان څخه باسي. گالف ټوډی وایي د دسمبر پر یو دیرشمه له کابل څخه د 150 فرانسوي سرتیرو په وتلو سره په افغانستان کې د دغه هیواد 14 کلن ماموریت پای ته رسیږي. نشری د فرانسې د پاوز دی وویان له قوله لیکلي چې وایي موږ د 20 افسرانو او متخصصینو په روزنه کې مرسته او همکاري کړې ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت د روانې میاشتې په پای کې ختمیږي. خوشاخوا 2500 بهرني سرتیري چې ډیری به یې امریکایان وي په 2015 کال کې په دغه هیواد کې پاتې کیږي او رول به یې تر ډیره د افغان ځواکونو ملاتړ وي.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو ونی وخت ټاکه څو نوې کابینه د باور د رایو د اخیستلو لپاره ورمعرفي کړي. په همدې حال کې ځینو رسنیو ریپورټونه وایي چې د نوې کابینې یو شمیر وزیران به په راتلونکي دوشنبه اعلان شي. په دې اړه به له کابل د قسیم سولمل ریپورت واورو.
ولسی جرګه د نو وزیرانو د معرفي کولو لپاره په داسې حال کې یو ونی وخت ټاکي چې د نوې حکومت له جوړېدو نږدې درې میاشتې تیرې شي. د ولسی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په خپل وخت د نوې حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د ولسی جرګې لخوا د ټاکل شوې نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي نو دوی به په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی ابراهیمی وایي دا وروستۍ اونۍ ده. د راتلونکې اونۍ په پیل کې باید موږ ته کابینه معرفي کړي که نه نو موږ به یې په اړه پریکړه وکړو. خو ښاغلی ابراهیمی د دې پریکړې په اړه جزئیات ورنه کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی څه باندې یو اونۍ مخکې په ار کې د دنیا عالمانو ولسی جرګې له غړو سره په کتنه کې وویل چې نوې کابینه د درو اونۍ په جریان کې معرفي کیږي. په همدې حال کې یو شمېر رسنوي راپور ورکړ چې د کابینې نه وزیران به راتلونکي دوشنبه ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي سي. د دې راپورونو په اساس صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته، شیر محمد کریمی دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنۍ چارو وزارت، رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته، جیلانی پوپل د مالی وزارت ته، سعادت نادری د کارو ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد نعیمی د سوداګرۍ وزارت او فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارتونو ته کاندیدان دي. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه رسمن کومه پریکړه نه ده سوې او د کابینې غړي به هغه مهال معرفي کیږي چې ولسمشر یې په اړه پریکړه کړې وه.
نوې کابینه به انشاءالله په هغه ټاکل شوي وخت کې چې د افغانستان د جمهور رئیس اعلان کړی او د افغانستان خلکو ته به ور وپېژندل شي، یعنی انشاءالله به د هغه ټاکل شوي وخت چې د 2024 هفتو پورې وو په دغه په جریان کې
معرفي. یو شمېر کتونکو وایي د کابینې په تشکیل کې ځنډ د دې سبب سوی چې امنیتي وضعیت خراب او د حکومتي ادارو کارونه له ځنډ او ستونزو سره مخامخ سي. دوی هم دراز وایي چې که دا ور حکومت د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ وکړي او د ولسی جرګې غړي په ژمنۍ رخصتیان ولاړ سي نو شای وزارتونه بیا هم د راتلونکو څو میاشتو لپاره د سرپرستانو لخوا اداره سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې حکومت ته یو ونی وخت ټاکلی څو نوې کابینه د باور د رایو د اخیستلو لپاره ور معرفي کړي. ویل کېږي چې دا حکومت د دوو مشرانو ترمنځ د کابینې پر سر یو لړ اختلافات د دې سبب شوي دي چې تر اوسه پورې د افغانستان نوې کابینه ونه ټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږه غلا ازادي راډیو واوري. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه پټول افغانستان کې په 12.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. یادونه کوم چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پوري یعنی د شپې له خوا په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ستاسو ساده رادیو ته وګورئ، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی دی چې هیڅ هواد نشي کولای روسیا څنډې تکړي. نوموړي په یو وینا کې ویل دي چې په پخوانیو پیړیو کې هم داسې هڅې شوې دي خو کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه به د فرشتي جلال زئی چمتو کړی ریپورت واورو.
ولادیمیر پوتین پرون د روسیې د پوځ متقاعدو عسکرو او ملکی مامورینو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې ویل چې هیڅوک به روسیا تهدید یا څنډې ته نه کړي.
откровенно звучат заявления о том, что Россия должна...
Дени вахтуна даси тарганди че ос хата пазгарда даде жаг учати же че Русия баед дхпал мустакил дарит дхпал вотан пало дмлатар да Краймия ау Свастопол ау хата змуш да маўджудият старабая прикри. Да тарганда да че хитсок бад Русия па дараволо ау мунзавиковало бариалиниси. Уз баед муш ладзини сахто ё сарам махамах кедо ау ху ого ашунта да зваб ла пара таяр су че змуш хпалуаки субат змуш да чолани мили вахдат ау د خاورې بشپړتیا ته خطر پېښولی سي. د روسیې ولسمشر د ده په وینا د معاصرو ستونزو او ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دې هېواد د استخباراتي ادارو د فعالیت پر اهمیت ټینګار وکړ. پوتین همداراز څرګنده کړه چې د روسیې د استخباراتي ادارو لپاره تر ټولو مهمه مسله د تروریزم په وړاندې مبارزه او د روسیې د سیاسي او اقتصادي ګټو د ځپلو لپاره د یو شمېر بهرنیو ځانګړو ادارو د هڅو شنډول دي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د اټکلونو پر اساس دا هېواد ښایي د غربي هېوادو د بندیزونو او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله له اقتصادي رکود سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د جمعې په ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د کریمیا الحاق ختم کړي. اوباما هغه نوي اقدامات هم اعلان کړل چې امریکایي شرکتونه او وګړي له کریمیا څخه د ټولو موادو، خدماتو او د ټکنالوژۍ له واردولو منع کوي. ولسمشر اوباما د امریکا د خزانې وزارت ته هم واک ورکړ چې په سیمه کې پر شرکتونو او سوداګرو بندیزونه ولګوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا خزانې وزارت د 1200 وګړو او وو ادارو نمونه د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. تر دې ورځ وړاندې اروپایي اتحادیه په کریمیا کې پر پانګونې بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې مسکو به د امریکا او کاناډا د بندیزونو د ځواب لپاره پلانونه جوړوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند ناوې ولسوالۍ نه سردار ولی سیرت په راستولې پیغام کې وایي کچېری حکومت د کونړ د دانګام ولسوالۍ ته په منظمه توګه پاملرنه ونه کړي نو د هلمند د سنگین ولسوالۍ په شان بسی چی د د پوینا تر اوسه هلته وسلوال حاکم دي. غلام دستګیر د هلمند نوې د ولسمشر نه هیله کوي چې د سولې دروازې دې له بلې خوا خلاصې کړي. د د پوینا دا ځکه چې د سولې عالي شورا تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. یو بل اوریدونکی چې د خپل نوم نه دی لیکلی وبخې دلته نوم لیکلی دی وایي چې زه د کندهار نه دا پیغام درستوم. ستار سیدی نومیږم. دی وایي دوړخیز تړون د څه لپاره دی چې د دانګام پر ولسوالۍ پاکستانیان بمباری کوي خو هیڅوک یې ځواب نه وایي. دوستان اوس هم راځو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
ګرانې نوم دې څه ده؟
نوم یې یلدا.
څه کاروبار به یلدا جانې؟
ارشګار درمو
ډېر ارشګاری څو کاله کېږي چې د خلکو ته ارش کوي.
زه ولاته خپل دکان چې برستر دی اته کاله کېږي، عملي کار چې کړو څلور کاله.
څنګه دا ارشګاری په مسلکي ډول زده کړې؟ یعنی چیرته درس ویلې ده؟ کیا شوقي زده کړې؟
نه ډېر شوق مې درلود. د کوچنیوالي مې ډېر شوق درلود نو اخر مې ځان ارشګاری ارشګار کړ.
څه رقم یعنی چیرې داسې مکتب غوډي چې ارشګاری پکې ویلې؟ کا یا شوقي دې مې فیشن نور تکوه زده شو؟
نه ملکار مې کړې دي. تو چې ملکار سره ونه کې اس وخت په تاسو نه زده کیږي نو ما دې شوق درلود په ملکار مې وکړي. مګم پرستې تل خپل سیتا ته ورسې.
څه ما بوده کې دا زده کړې چې ته اوس وکول شي یو ناوې سنگار کې؟
صرف یو کال خو ما هیڅ کار ونه کړ. بعد یو کال بعد خپل مې ملکار وکړي. دوشته قیسیل و دا ابرو دا ډېر سخت ده پیش څوک کولی نسي نو ما کوشش وکړي زده مې کړه.
تاسو کوم خدمات میرمنو ته وړاندې کوئ په دې ارشګاه کې چې لرې؟
موږ هم پیک اپ کوو، هم بایستاپ تاتو ابرو کوو. نو داسې کشت کا ابرو هم کوو خو هغه ډېره دغه دي پیک اپ کچ کوو. نو همدا شیان دي. نو
خاډر خو او څنګه دا ناویګانې چې راځي څو روپۍ یوې ناوې نه اخلي تاسو چې فیشن ورته کوئ؟
فلان د خلکو نغه باندې دي نه لس زره روپۍ اخلو بیا پاسو پنځلس زره هم راکوي. نو صرف فیشن باندې دي. یار څونه چې فیشن ساده وغواړي، تیز وغواړي، عربي عرش وغواړي، تخ په پارک کې فیشن کې پارک کې
یعنی فشارونه دولونه لري عربي او افغاني دا رقم دولونه لري چې ناوي څوک رقم تقاضا ولر تاسو مس فشار ورته کوي
bale o arakam huari kitak laru tak tak tarwatway amas fishar takaw
this is the samchi arajgal re nur tsukarna kay dars velai da
dars bale o dwana sami veli di no no
nitsana pantun ta tasmi melari che lwade zakde mo kay
na der master kay maraj ka tita bayat yo kar pishum sti tas ti tas ti arajgari
kha dira zyada manana tan khora ki
ta shakur ta samalana
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
درنو دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده. خو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري، د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسو. خو د زموږ لومړنۍ خبرونه و، نور خبرونه او بل نیم ساعت خبري مجله مولا په مخ کې ده. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې به در سرویس تړم. شي جاوید نعیمی.